د ازادي رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې دغه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومتریک دستګاو د تخنیکي ستونزې د حل لپاره راغوښتي وو په کابل کې خپل کار پیل کړی دی. همداراز واورئ چې چارواکي وایي په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه دي الوزولي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مني چې د دې کمیسیون د آی ټي یا د تخنیکي چارو مشر څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د پلازمینې کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا چې د پروان په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې د ړنګېدو له کبله پرې سوې وه بېرته ونښلول په موقتي ډول ونښلول سوه. او ترکي ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مني چې د دې کمیسیون د آی ټي یا د تخنیکی چارو مشر څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له وړاندې په دې اړه خبر نه ول، خو زیاتوي چې د کار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا سوی دی. میرمن نورستاني زیاته کړه
د خبر شنیدیم، اما ما د دې مخکې زمانی موافق به این گپ نیستیم، به خاطر که نا رئیس آی تی سر و شما میفهمیم که کل موضوع کار همه برای فعلا در دیتا سنتر هست و این بخش اینی هست یک تصمیم گرفته شده، اما تا بال ما در بین خود در بین کمیشنرا جلسه سرش نگرفتیم.
میرمن نورستانی زیاته کړه چې څارنوالۍ ته د کبیر پناهی د معرفي کېدو دلیل تر اوسه روښانه نه دی او دوی په دې اړه پلټنه کوي بیا به پریکړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ډیټا یا سرور ستونزه جدي نه ده او ژر به حل شي. د دغه کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشیار نن ویلي وو چې د دې ستونزې د حل لپاره د درملو کمپنۍ دوه انجینران کمیسیون ته رسیدلي دي او د نن ورځې تر پایه به ستونزه حل شي. که څه هم ښاغلی دانشیار د رامنځته شوې ستونزې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو په کمیسیون کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل هغه بایومتریک دستګاوی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې کارول شوی د دې آلو معلومات سرور ته په ځنډ سره انتقالیږي او د دې ځنډنې انتقال دلیل لا هم نه دی روښانه. د انتخاباتو په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور د کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون په خبره له دې شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دریو نماندانو مالي رپورټونه نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل شوی دی. د دې کمیسیون ویاندي مار زای په دې اړه نن ازادي راډیو ته ویل چې یو ولس نوماندانو تر اوسه د خپل انتخاباتي مبارزو لپاره هیڅ مالی راپور کمیسیون ته نه دی وړاندې کړی. د پلازمینې کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا چې د پروان په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې د ړنګېدو له کبله پرې سوې وې په موقتي ډول بېرته ونښلول سه. د برېښنا شرکت د عملیاتي ادارې مرستیال خان میر شینواری وایي چې د څلورویشتو ساعتونو لپاره د برېښنا د پرې کېدو له کبله برېښنا شرکت درې میلیون افغانۍ زیانمنېږي. د سالنګ په ایجان دره کې د ړنګې سوې ستنې د جوړېدو چارې روانې دي، خو کابل او ځینو نورو ولایتونو ته د همدې ستنې برېښنا په قطی ډول نشلول سوی ده. ویل کېږي په دې اړه په سیمه کې غیر مسؤول وسلوال کسان لاس لري، خو مسؤولینو تر اوسه د دغو کسانو هویت نه دی ښودلی. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. ترکیه ځواکونو د سوریې په شمال کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دغو پوځي عملیاتو په اړه یې کړی دي. ولسمشر اردوغان وایي دا عملیات د دوی په سرحد کې د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کورد ځواکونه چې د تروریستانو بلل لمنځه وړي دي. ښاغلی اردوغان د نړیوالو د انتقادونو په اړه وویل: دوی اروپای ټولنه دی فکر وکړي که تاسو زموږ عملیات اشغال ګڼئ زموږ کار اسانه دی، دروازې پرانیزو، د سوریې 3,600,000 کډوال تاسو ته درلیږو. تر دې وړاندې یو شمېر هیوادونو او مشرانو د ترکیې د دې اقدام په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې درې ورځې وړاندې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر وړاندې د ترکیې په عملیاتو کې د نه مداخلې خبره کړې وه، اوس د ترکیې دا اقدام بد بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې واشنګټن هیڅکله دا عملیات نه تاییدوي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي چې ترکیې د دغو عملیاتو په اړه ناټو ته خبر ورکړی و، خو ټینګار کوي د داسې اقداماتو باید ډېر وسي چې سیمه بې ثباته کولی سي. او پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به شایي سعودي عربستان او ایران ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د دې احتمالي سفر په اړه جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او باورې چې د بایومټریک دستګاو دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره کابل ته رابللي خپل کار یې پیل کړی دی. د ستونزو ځینې انتخاباتي ټیمونه هم اندېښمن کړي دي.
مونږ د ټولو نه زیاتره تشویش لرو چې زموږ رایې ضایع نه سي او د درملو ټیم باید مونږ ته دغه خاطر جمعي راکړي.
د انتخاباتو یو څارونکي ټولنه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو ځینې غړي له یو شمېر انتخاباتي ټکټونو سره اړیکې لري، خو د انتخاباتو چارواکي دا تورونه ردوي.
کوم نهاد او یا هم کوم جریان اسناد لري انشاءالله کولی شي چې رسنیو ته وړاندې کړي.
په نورو موضوعاتو کې په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپلسري وسلوال قومندان الوزولي دي او په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان چارواکی وایي د کابل بانک 25 میلیونه ډالر ورکه نورې پیسې هم حصول کړې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. د بایومټریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره کابل ته رابللي و رارسېدلي دي. د کمیسیون چارواکي وایي چې د دوو تخنیکي کارپوهان په کار پیل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې اوارې کړي چې د بایومټریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي دي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون په ډیټا سرور کې رامنځته شوې ستونزه جدي نه ده او ډېر ژر به حل شي. د دې کمیسیون کمیشنر محمد حنیف دانشار د پنځشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه انجینران کمیسیون ته رسېدلي او د نن پنځشنبې ورځې تر پایه به رامنځته شوې ستونزه حل کړي.
مشکل جدي وجود نداشت، صرف سرعت
د انتخاباتو کمیسیون په سرور کې به وړه ستونزه رامنځته شوې وه، هغه هم جدي نه وه. د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه کسه انجینران کابل ته راغلي او اوس مهال پر دې لګیا دي چې ستونزه چیرته ده. کله چې ستونزه معلومه سي او راپور یې موږ ته راسي، موږ به یې له تاسو سره شریک کړو.
اطمینان ما حاصل شوه از اینکه مورد حمله قرار نگیره سرور.
د انتخابات په کمیسیون کې سرور ته هغه معلومات انتقالیږي چې د بایومټریک دستګاه له لارې درایور کوونکو له لوري ثبت شوي وي. سرور همدارس د ټولو دقیقو رایو شمیر له ځان سره ساتي او د تکراري رایو څخه مخنیوي کوي. له دې سره هم هله د انتخاباتي ټیمونو یو شمیر څارونکو په کمیسون کې د رامنځته شویو ستونزو په اړه اندېښنه لري. د دولت ساز انتخاباتي ټیم څارونکي داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وایي که رامنځته شوې ستونزې ژر تر ژره حل نه شي پایلې د اندېښنې وړ دي.
درملوک هیات همدې لپاره راغلی دی چې موږ ته د ځواب راکړي. موږ د ټولو نه زیاتره تشویش لرو چې موږ رایې ضایع نه سي او د درملوک ټیم باید موږ ته دغه خاطر جمعي راکړي. همچنان د کمیسیون تخنیکي خاطر جمعیان موږ باید ترلاسه کړو چې هم موږ ته هم د افغانستان خلکو ته دغه خاطر جمعي ورکړي.
د ثبات او همپلن انتخاباتي ټیم څارونکي محمد یونس نوندش بیا وایي په دې حساسو شرایطو کې کمیسیون باید دا ډول پیښو مخنیوي لپاره جدي تدابیر په نظر کې ونیسي.
ما نگران از ای که در ملوک نمیتونه یا سیستم ازو فعال نیست.
موږ په دې اړه اندېښنه نه لرو. د دې لپاره چې د درملو کمپنۍ ډېره لویه او تجربه لرونکې کمپنۍ ده، خو مهمه دا ده چې ټولو خواو ته د ګونګ حالات په اړه معلومات ورکړل شي.
چه دلیل وجود داره که دیتا کند شده انتقالش؟ تشویش ما عظمی بوده.
په دې برخه کې د ټکنالوژي برخه د پوهانو باور داده چې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د انتخاباتو کمیسیون سرور ته د لاسرسي په خاطر ډېر ګواښونه دي. په کار داده چې د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د دې ستونزې په اړه داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې له تیرو 24 ساعتونو را په دې خوا یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ډیټا سرور یا معلومات خونه له ستونزې سره مخ شوي، ان تر دې چې د حقیدو ګمونونه هم کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 12 کاندیدانو له ډلې یوازې شپږو تنو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګښت دوهم راپور د کمیسیون ته سپارلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې ډلې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په ګډون د دریو کاندیدانو په راپورونو کې نیمګړتیاوې وې. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د جمهوري ریاست له انتخاباتو دا د 12 ورځې اوړي، خو تر اوسه 12 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالی راپور د انتخاباتو کمیسیون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسیون ته ارایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسیون ویاندې شیمه رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمینو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د دریو راپور بشپړ او د دریو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې نورالحق قلومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابی حق کاندیدان دي چې کمیسیون ته خپل بشپړ مالي راپور ورکړی، خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نور رحمان لیوان، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسیون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده. زرمینه کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
له دې وړاندې توصیه او اخطارلیکونه ورته صدر شوي. یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کیږي. که چیرې بیا هم ونه توانیږي خپل مالي راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا د جمهوري ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 422 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسیون ته خپل مالی راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالی راپور کمیسیون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
لکابل د رحمت الله افغان راپور مو اوریده د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزاد څار بنسټ ادعا کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشران او یو شمیر کمیشنران له یو شمیر انتخاباتي ټکټونو سره اړیکې لري. د دې بنسټ مشر نن په کابل کې وویل د کمیسیونونو مسولان باید قرنطین شي او له نمایندانو سره یې د اړیکو مخه ونیول شي، خو کمیسیونونه وایي چې دا بنسټ باید د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد وړاندې کړي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان د آزاد څار بنسټ خبرداری ورکړ چې د ولسمشر له ځینو نمایندانو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشاګانو رئیسانو او یو شمېر کمیشنرانو اړیکې به انتخابات د کړکیچ په مخ بوزي. د دغه بنسټ مشر مبین الله ایماق د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو د ورځې او انتخاباتي سیالیو په اړه د موندنو د وړاندې کولو پر مهال یې په کابل کې ټینګار وکړ چې له دغه ډول اړیکو باید مخنیوی وشي.
له بده مرغه د ځینو راپورونو او زموږ د څارنو له مخې د دواړو کمیسیونونو دارالانشاګانو رئیسان او ځینې کمیشنران په یو ډول نومندانو او سلاکارانو سره اړیکې لري. دا کار به انتخابات له کړکیچ سره مخ کړي او د درغلیو لپاره به زمینه برابره کړي.
نوموړی وایي له کړکیچ سره د انتخاباتو د مخ کېدو د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشاګانو رئیسان او ځینې کمیشنران د یوې میاشتې لپاره د قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندان د لومړنیو پایلو تر اعلان وړاندې ځانونه د انتخاباتو بریالي اعلان کړي او د بریالیتوب ادعاګانې کوي. د افغانستان د آزاد څار بنسټ له انتخاباتو او رونوالي بنسټ یا اتوا چې د پنجشنبې په ورځ یې ګډه خبري ناسته درلوده، له کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت په پام کې وساتي او پایلې یې په ټاکلې موده اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د آزاد څار بنسټ یا فوا باید د خپلو اداګانو په تړاو اسناد وړاندې کړي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی:
د میکانیزم له مخې د کمیسیون د رهبری او دارالانشا تر قرنطین لاندې ده. که دوی اسناد لري نو وړاندې دي کړي، تر څو د هغو اسنادو له مخې هر څوک چې دغه پروسې ته زیان رسوي ورسره قانوني چلند وسي.
له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ورته ټینګار کوي او دایده ردوي. دغه کمیسیون مرستیاله ویانده زرمینه کاکړ:
زه دا موضوع رد کوم. په ډاډه زه هیوادوالو ته انشاءالله دا داد ورکوم چې د شکایتو کمیسیون د هیڅ ستات نه طرفداري نه کوي او بېطرفانه عمل کوي. انشاءالله که کوم نهاد او یا هم کوم جریان اسناد لري انشاءالله کولی شي چې رسنیو ته وړاندې کړي.
اغلې کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅ بنسټ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له رهبری د څارنې حق نه لري او د انتخاباتي کمیسیونونو رهبری او کارکوونکي د ځانګړې محکمې د حکم پر اساس او اسناد او شواهدو په موجودیت کې تر څارنې لاندې نیول کېدای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپل سری وسلوال قومندان الوزولی دي. په پروان کې د ازادي راډیو له خبريال احمد حنایش نامي په دې اړه نور جزئیات پوښتل.
خو خبر خدا دی چې اوس هغه مایا چې تړل شوی و او تخریب شدیدن تخریب شوی و، هغه جوړ شو نس قسمان جوړ شو، ځکه چې ډیره د بجلی نشټواله ډیره ستونزه و په خلکو د کابل دولت ولایتونه په دې ستونزه مخامخ و. تر اوسه هم د کامل لپاره حل شوی نه ده. د اصلي عامل اوس پیدا شو چې طالبان نو پس جنوبی سالنګ، ځکه چې دا هغه ځای چې پایا تخریب شو، د برق پایا تخریب شوی ده، ډیر لر نه ده، په غرنیو ډیرو غټو غرنیو کې نه ده، نږدې د عمومي سړک د سالنګ دره کې ده. دا ځینې منابع وایي چې یو کس چې خپل نام امپراتور وایي، هغوی د وسلوالو یو فرد دی چې د سیمه ایز وسلوال دی چې هغه تخریب کړی ده. خو د دې لپاره د هغې اصلي هویت دی دا کار څه شی په خاطر کړی ده، هغه جزئیات د مسؤلینو خودداری کوي، هغوی مونږ سره اصلي معلومات شریک کوي نه کوي. خو بیا چې تازه معلومات مونږ اخلو په دې خاطر چې د امنیتي منابعو سره باید مونږ مرکه وکړو، بیا صحبت وکړو چې اصلي خبره څه شی به انشاءالله شریکو چې تازه معلومات ترلاسه کړو.
بله هنایش صاحب، دا امپراتور به مستعار نوم وي، اصلي نوم به بل شی وي حتماً، همداسې ده؟
بالکل، دا هم کاملا دقیق اصلي خبره مونږ هغه ویل نه ده خو دا همداس خرجی تاسو تحلیل کړه چې کېدای شي چې ډیره په اغلب ګمان هم دا دی چې د هغه دغه مستعار نوم وي ځکه چې هلته ځینې افراد شته چې ډیره خلکو هغوی دپاره شکایت لري خلکو ته ځوروي د دې د هغه خلک چې هغې عادت لري خو مګر دا خبره ډیره غټه خبره ده ځکه چې دولس ولایتونه دا ډیره ستونزه مخامخ شو او ډیره میلیونها ډالر افغانی خساره مند شو د خلکو ملي په ملي وضعیت کې خساره ورک شو دا شیان داسې ده چې خلکو ته ډیره دا خبر چې ازادي کشف کړې ده او هغه خپروي خلکو ته ډیره سوالونه را پیدا کړي ده او خلکو ته کېدای شي وویل چې شوکه کړې ده داسې رقم خبر دی چې اوازه و چې طالبان دا کار کړی ده او اوس معلومات شوې ده چې دا یو فرد وسلوال غیر مسؤول وسلوال دی.
احمد حنایش له پروان راپور وکاو. په غزنی ولایت کې د دولتي ادارو ترڅنګ ډیری تعلیمي ادارې هم د جګړو له کبله زیانمنې شوې دي. دوه ورځې مخکې د دې ولایت په دولتي پوهنتون کې بمی چاودنې وویشتنه محصلین ټپیان کړل. د غزنی اوسیدونکي پر تعلیمي ادارو د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اوسیدونکي په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتون نو یا په مکاتب باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل لخوا چې وی دا یو ناسم کار دی ځکه چې نلته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي نو دا د یوغوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصل ندا ګل مرادی بیا وایي
بلای مخیل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدونه زیات منفي تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدونه نه کوي. له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیری زده کوونکو زړونه ماتیږي خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدونه د دې سبب نه سي کېدای چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لورې ته پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کوي بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې دې مراکزو باندې بریدونه ونه کړي. همیشه دوی د غندي طرفین ټول هر څوک یعنی په مارک باندې خپل دخالات هلته خپل مداخله هلته خپل هدف لاندې نیول ټول غندي ټول په کلکو ټکو غندي ولی په عمل کې بیا هم ګورو.
ډیری د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره سترګو اشکنی. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونه سي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام وکړي مطمئنه مسي دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډیر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دوه ځله پر دولتي پوهنتون او د دې ترڅنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادانو او شاګردانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لازدهی رادیو مخامنه خبری مجله اوری. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو څخه 25 میلیون ډالر دې بانک ته راګرځول شوي دي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت د راپور له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 14 میلیون ډالر دغه بانک ته سپارلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست دا کار مثبت بولي خو له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي.
د کابل بانک سقوط
هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړیو وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغې کمیټې وکړای شول په تېرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغې کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لا نورو هڅو اړتیا شته.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي کره یې ویلی نسو چې کله به دا پروسه ختمه سي. هیله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښته پارک شوې، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندانه خوشي شو، تر خوشي کېدو وروسته له پورې 14 میلیونه ډالر ورکړي او ټاکل شوي 18 میلیونه ډالر نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و تر څو دغه ټول پورونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې اوس دا ارک ته یو راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مره میلیونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ته د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او که ورې نه کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراورې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانی دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
په پکتیا کې یو شمیر بزګران وایي سکالې په کرنیزو محصولاتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی، خو د سړو خونو او بازار د نشټوالي له کبله د دوی محصولاتو بیې رالوېدلې دي. له بلې خوا چارواکي وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د بڼوالو لپاره یوه 6 کلنه پروژه چمتو کړې چې د هغو په ژوند کې به بدلون راولي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور ورکوي.
په پکتیا کې د میوه لرونکو باغونو او د سبزیجاتو کاروباریان وایي سږکال یې د تیر کال په پرتله د مڼو، جلغوزیو، انګورو او چارمغزو حاصلات ډېر شوي، خو له جلغوزیو پرته د نورو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی وایي د سړو خونو او د بازار د نشتوالي ترڅنګ بهرنیو مارکیټونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په خبره ولایتي او مرکزی اړوندو ادارو د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی. د شفیع الله، جلوه هاشمی او نجیب الله مهربی په نومونو د سبزیو او د میوو د باغونو مالکینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کومک وشي سړی خونې جوړ کړي، مونږ ته بازار موندنه جوړ کړي، مارکیټ مونږ ته جوړ کړي.
د ښځو لپاره باید زنانه مارکیټ یا داسې نمایشګاه جوړ شي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تولیدات چې دي دلته راوړي او په مناسبه قیمت یې خرڅ کړي، خپل حلاله روزي راسته راوړي.
اول عمده ستونزه یې ده باغسته مارکیټ نشته، او دوم ستونزه ده مثال میوه‌جات سورت کېږي، درجه بندي کېږي نه. عمده ستونزه هم دغه ده مثال موږ بهرنۍ ملکونو ته باید واستوو.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبزیجاتو او میوو لپاره د مارکیټ د نشټوالي ستونزه ومنله، خو ویل چې د سړو خونو د جوړېدو پلانونه د تدارکاتو ملي ادارې ته سپارل شوي دي.
زموږ الحمدلله حاصلات لوړ دي، خو د مارکیټ په برخه کې ستونزې چې په دې ولایت کې شته تر اوسه لا نه دي اورې شوي. موږ پلان لرو چې سکل معیاري سړې خونې د دوی د حاصلاتو د جمعولو دپاره جوړې کړو، هم په مرکز او هم په احمد آبا ولسوالۍ کې. ولې د بعضو مشکلاتو په اساس باندې چې دا هم فعلا په تدارکاتو ملي کې دي، نو امیدواره یو چې نهایي شي او د دغه باندې کار شروع شي.
له بلې خوا په پکتیا کې د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژه چې د هیواد په 11 ولایتونو کې پلي کېږي پرون چهارشنبه په پکتیا کې د دفتر پرانیسته وشوه. د یادې پروژې مسؤل فرید احمد رائد ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه په یو لس ولایتونو کې د شپږو کلونو د پاره کار کوي. مالی لګښت $50 میلیون ورته تخمین شوی ده. په عصري او په ټکنالوژۍ باندې سنبال شنې خونې ورته جوړې کړو، زیرمتونونه ورته جوړ کړو، سړې خونې ورته جوړې کړو، او په نهایت کې وکړی سي دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه هیواد په ثبات کې او همدارنګه د بڼوالو په توانمندي کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک کوي.
د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ود سکتور پروژه چې د شپږو کلونو لپاره ډیزاین شوی، هدف یې د باغلرونکو او بزګرانو د ژوند د سطح لوړول او د مسلکي او عصري باغدارۍ د سیستم رامنځته کول په ګوته شوی. د پکتیا بزګران او باغلرونکو هیله ښیي چې دغه پروژه ژر پیل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په بل نیم ساعت خبرونه کې چې د نن ورځې د خبرونو به هم له همدې مجلې